اقتصاد دی مهمو خبرونو سره لیکونه واورول کغواړی د دې خبرونو تفصیل ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د غرض په ویب پاڼه کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. فلمونه هم شته او د غرض عکسونه هم. د انټرنیټ لارې د ازادي رادیو خبرونې هم صافي او واضح اوریدلی شئ. مخله دې چې دو اونیزو پروګرامونو ته ورولسیږي پر دو نړیوال موضوعاتو راپور نه لرو. په آذربایجان کې د ازادۍ راډیو د آذری ژبې خبریاله خدیجه اسماعیل واله زندانه خوش شوه. د باکو پر چارواکو غږ وکړ چې ژر تر ژره دې د ازادۍ اروپا د ازادۍ راډیو آذری څانګې ته اجازه ورکړي چې پرانیستل شي. په ورته وخت کې دې د بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړه چې د دې د خوشې کېدو لپاره یې هلې ځلې کړي دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د امریکا د خبرونو د رئیس هیئت یا بی بی جی مشر جان لینسینګ د آذربایجان د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی وکړ چې د آزادې اروپا د آزادې راډیو د آذری څانګې خبریاله خدیجه اسماعیلوه له زندانه خوشې کړه. اسماعیلوه پرون له زندانه آزاده شوه. لینسینګ وویل چې د اسماعیلوه د خوشې کېدو پریکړه د آذربایجان د خلکو لپاره یو پرمختګ دی چې د بیان د آزادۍ په برخه کې یو ګام واخیست. اسماعیل وا په باکو کې تر خوش کېدو وروسته وویل چې دا خپل کار ته دوام ورکړي.
ژورنالیست فعالیت حتی آذربایجان کې ریپریسیو ولکه ده بل لیسنسیال فعالیت
دی. دا وایي ژورنالیزم د آذربایجان په څیر هیواد کې چې خپل کیشي اجازه نامې ته اړتیا نه لري او هیڅوک ماده وی خبريال په صفت خپل کار نه شراګر سوالي او داسې مسایلو ته په محکمه کې هم اشاره نه لشي.
بل به شي یادومه
د لویدیز حکومتونو او د بشري حقونو ډلو د اسماعیلو وا پر خوشی کېدو خوشی څرګند کړه او د باکو پر مشانو شخ وکړ چې نور خبريالان او سیاسي زندانیان هم را خوشی کړي. اسماعیلو وا بیا بشري فعالان وستایل. زغوارم چې د بشري حقونو له مدافعانو مننه وکړم. دوی د ټولو سیاسي زندانیانو د حقونو دفاع کوي یوازې زمانه. اسماعیلو وا د 2014 کال په دسمبر کې وروسته تر دې ونیول شو چې د آذربایجان د جګپورو چارواکو او د هغوی د کورنیو د فساد په اړه تحقیقاتي راپورونه خپاره کړل. دا په ونیم کال باندې محکومه شوې وه چې سترې محکمې دا حکم درې نیم کال تعلیقي حکم ته راکم کړ.
او د لویدیز مشرانو له زندانه د اوکراینی پیلوټ د خوشی کېدو هرکلی کړی او د اوکراین لپاره یو بریالیتوب بللی دی. نادیا ساوچنکو دوه کاله مخکې د اوکراین په ختیځ کې روس پلوه بیلتون غوښتونکو ونیوله او روسیې ته یې وسپارله. په روسیه کې محکمې دا په 22 کاله بند محکومه کړه، خو نادیا ساوچنکا پرون له دو روسي اسیرانو سره تبادله شوه او کیف ته ورسېده. احمد شبر پرې رپورټ لري.
اوکراینی پیلوټه نادیا سافچنکو چې کله د چهارشنبه په ورځ اوکراین ته ستنه شوه د یوې ملي اتلې په څیر هرکلی وشو. مرکز کیف ته له رسېدو سره سم نادیا یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د هیواد د دفاع لپاره بیا هم چمتو ده چې د جګړې ډګر ته ولاړه شي او ځان د وطن په لاره کې قرباني کړي. دې د جګړې د قربانیانو د کورنیو او د یو شمېر اسیرانو د کورنیو غړیو ته په کیف کې وویل. دا وایي زه آزاده شوم. زه له هغو ټولو میندو بخښنه غواړم چې بچیان یې د جګړې له ډګر نه دي ستنه شوي او زه ستنه شوی یم. زه له هغو میندو هم بخښنه غواړم چې بچیان یې په زندان کې دي او زه آزاده شوی یم. خو زه غواړم چې یو څه تاسو ته ووایم. دا واقعیت دی چې مړی نه شو ستنولی، خو زه چمتو یم چې یو ځل بیا خپل ځان د اوکراین لپاره د جګړې په ډګر کې قرباني کړم. زه به تر وسه وسه هڅه وکړم تر څو هغه ټول کسان چې اسران شوي او خپلو کورونو ته لانې د راستانه شوي راوګرځي. دا ضروري نه ده چې د اوکراین ټول اتلان دې ووشل شي. سافچنکو هغه څوک ده چې یو ځل د روسیې په محکمه کې د قاضي د حکم د اعلان پر مهال پاڅېده او د اوکراین ملي سرود یې ووایه. دا اوس په خپل هیواد کې یو ډول د روسیې پر ضد د مقاومت په سمبول بدله شوې ده. د سافچنکو د هر کلی په غونډه کې د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو وویل د نادیا سافچنکو ازادي د اوکراین بریا ده او لکه څنګه چې دا هیواد ته ستنه شوه د اوکراین د بیلتون غشتونکو تر واک لاندې سیمې او د کریمیا ټاپو وزمه به هم بیرته له اوکراین سره یو ځای شي. له سافچنکو سره دوه روسي اسیران الکساندر الکساندروف او یفکینی یروفیفیف خوشی شول او د سافچنکو تر خوشی کېدو مخکې ماسکو ته ورسېدل. د اروپای هیوادو مشرانو له زندانه د سافچنکو د خوشی کېدو هرکلی وکړ. په اروپای پارلمان کې د لیتوانیا غړي پیتراس اوسترو ویسویس وویل سافچنکو د اوکراین لپاره یوه هیله ده. په همدې پارلمان کې د کرواتیا استازي اندري پین کوچو ویل سافچنکو د اوکراین د ازادۍ د جګړې سیمبول ګڼل کیږي. د اروپایي هیوادو مشرانو چې تلې له زندانه د سافچنکو د خوشی کېدو غوښتنه کوله، در هغې پر خوشی کېدو یې خوشي څرګنده کړې ده.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل یو غېب پسې ورشبل یو غېب پسې ورشم دې کې روانه ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دومره زریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منای هیله منیم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسئ. دوستانو د دې بیا هم پیل کوو د دې ونې د انصاف په لټه کې په خبرونه باندې. په دې خبرونه کې به د لوګر ولایت د اوسیدونکو نوروز څنګه راخسته دی وای چې لوګر ولایت په مرکز کې اوسیږي او د تیګي پلاپ سیمه کې سوین زیداله چې وای سیلاونه راغلی ول دوی ورڅخه ځان منشوي. خو هغه اصلي مرسته چې باید دوی تر رسیدلې و وای چې د غوی لپاره د نورو کسانو نمونه لیکل شوې دي. راځي د غستونځ په خپل د نوروز لخوا وورو.
زه نوروز خانم د لوګر ولایت له مرکز اړوند د تیګي لپاره سم
مشکلم تشهره سونځه متشهره مهرباني وکي
سونځه خدا غوښتي دي څور همیش کې د خبرانو نو وسو سلاونه راغله. نو د تیګي له پلس سره دلته کوم سلاو راغی په سلاو کې لما کور ځانمن سو کوټه نورانه سو دیوالونه میړنګ سول دې داسې نور خلک لږ څه نه څه ځانمن سول. نو بیا مونږ غواړ اخلو هغه نمائنده ته مو ویل چې یو لیس جوړ کو د طبي حوادث او ریاست ته ورو. نو هغه لیس جوړ سو د تیګي د ریاست مونږ ته ویل چې آی آر سی بتا ستزنګ و هي سروې وکړي. نو دې وخت کې مونږ فایل سو د کوم څنګه لښوی وته لې بیا زلاړم د دې پښتنې لپاره آی آر سی دفتر ته چې زه ورغلم هلته مالیس وکړو په لیس کې د ما خپل نوم نه و د او خلکو نومونه نه و چې کوم ځان منسوی و. په دغه لیس کې اکثره داسې خلک وو چې هغه د بلې منطقې و داسې منطقې و چې هلته بالکل سلاونه نه و راغلي او سلاو نه و زیامن کړی. او په تېره بیا داسې خلک و چې هغه ښه سرمایداره ښه مالداره خلک و داسې نومونه په دې لیس کې و شامل و. او بیا زیاتره یې د نماینده خپلوانو او داسې کسانو چې نماینده ته ډېر نږدې و او بالکل یعنی په سلاو کې نه و زیامن شوي. نو دا لیس یو کله ما وکړو زه مې ډېر سخت درد وکړو. نما مطلب د ما مقصد دا شی دا چې حق باید حقدار ته وسپارل شي. کوم چې حالت مستحقین دي هغه ته باید حق وسپارل شي. نو په دې بابت باندې ما
بلې دا نماینده څوک دی؟ نماینده استاد هدف نماینده نه څه دی؟
نماینده د عبد الباقی نومي دی.
درې تش نماینده دی څه نماینده دی؟
صحیح ملک دی نماینده د خلکو مسئله ده دا کار دی کوي.
نو تاسو د هدف د وکیل لري هغه وکیل سیمې د منطقي وکیل دی دا
وکیل لري د خلکو مقصد مالک د مشر ده او په دولت کې مقصد دا شی ده یو د تصدیق هم چلیږي د کافم چلیږي د خلک په اداره کې په رسمیت پیژني. ما مطلب دا شی ده چې دا حق باید اقرار ته وسپارل شي. زه اوس خپله مسکین یم د ما کور ځان منسوی ده. زه اوس نه لرم د ما ته څه کول پکار دي. آیا زه بل غریزه ولیکم؟ زه دولت نه خواهش کوم چې ما سره مدد وکړي لوغو خلکو سره وکړي چې هغه واقعا او رښتیا زیانمن شوي دي.
د انصاف په لټه کې
د نوروز څنځمو د لوګر ولایت د والی خاغلی محمد علیم فدایی سره شریکه کړي. خاغلی فدایی په اړه راته وویل
اول خو دا ورور زکه دا زید مرلری نه ده بهتره بداوه چې عاجل فورا د ولایت مقام ته راغلی وای او یا یو سلو څلور شمیرت ټلیفون چې مستقیما ما ته رسیږي ټلیفون یې کړی وای کچیرته دغه یو تخطی صورت نیولای وی چې متاسفانه دا کار نه دا کړی. او د دې ترڅنګ موږ د دې سیلابونو سره فورا یو هیئت چې په احزاب باندې معاون سي په مشتابه باندې ولاړ بیا هغه خپل پروسیجر لري د مختلفو بنسټونو او نهادونو غړي پکې وي د استقرار دی ځوانانو دی نور اړوند اورګانونو مسؤلین پکې وي، حتی امنیتی اورګانونه هم دغه استازي پکې وي ګوري امغلته د نږدې نه چې کوم کورونه زیانمن شوي دي، زیان څومره زیان رسېدلی دی، کوم کوم ډول شیان زیانمن شوي دي، آیا دیوالونه چپه شوي دي، حیوانات مواشي له منځه تللي دي، نور زراعت ته زیان رسېدلی، هر څه چې شوي وي هغه سب دې فورمي کېږي، بیا پېژون دغه ټول هیئت لاسلیک کوي. او د دې تر څنګ د همدې پیښې په اړه باندې موږ ته نه یوازې دې هیئت ته کار کړی، موږ اضافه دا کار هم وکړو چې د ملي امنیت د ریاست نه مو هغوی ته موږ دنده ورکړه چې تاسو هم ولاړ شئ او په دغه سیمه کې وګورئ. تصویري بڼه باندې موږ د هر کور او د هر هماغه ځای چې سیلاب وړی موږ د هر یوت نه یوازې چې نوم لرو بلکې تصویري بڼه یې هم لرو.
بله جناب ولی صاحب، دغه د نوروز خان په نوم دغه اوریدونکو چې دغه ادعا لري، د امکان لري چې تاسو سره نږدې نه درشي او تاسو وګورئ؟
هم دا اوس نه هر وخت کولای شي، اوس هم راتلای شي، سبا هم راتلای شي، کله چې د زړه وی راتلای شي. اما هیله مې دا ده چې حقایق ولاړ مبنی شواهد ولري چې دای خپل کور تصویر دی واخلي، کنه دلته راشي زه به کس سره ولېږم کور به وګورو چې کوم ځای کې د څومره تخریب شوی دی. اما خپل خدای او ایمان دی شاهد کې حقایق دی وای.
بله ولی صاحب، کیان دغه د کلی وکیل دغه سی یو عمل کړی وي، ستاسو خبرګون به د غوی په وړاندې څه وي؟
زه په فرضیو نه غږېږم، تر اوسه مې مستند څېړلې ده، هیڅ نه غواړم چې داسې یو مبهمه فضا کې زه په دې اړه باندې قضاوت وکړم. اما مهمه خبره دا ده، واقعیت اوس دا دی چې د ورور شکایت کړی دی، او واقعیت دا ده چې هیئت تللی، واقعیت دا ده چې امنیت موضوع موږ ته علاحده بل هغوی هم خپل لیست راکړل د تصویرونو سره. اما که د دې نه ماورا دا ورور راشي په اسنادو باندې موږ دا خبره وکړي، پیغاله باندې موږ چې موږ د قانون اجابات وي هغه به کېږي، دي کې شک نشته په ځینو حالاتو کې شاید دغه څه تخطیانې وشي. دا یو طبیعي هغه ده، یا سړی په کور کې نه وي، یا کس باندې وتلی، یا کور بند وي، یا مثلا بل ولایت ته تللی وي. دغه څه کله کله موږ ځینې قضیې لرو چې هغه قصدي نه دي، هغه صرف هماغه یا پکور حاضر نه وي یا بل ستونزې وي. او د کولای شوای چې تقریبا یعنی یو سلوس میرم لرو سب کړم غو سمات دا تعقیبولو، یا دینه بغیر تر اوس نه هر وخت دې خو خی مونږ ته سوال شي دا دوست نوروز خان
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل یو غي پسې ورشبل یو غي پسې ورشم دې کې ربا نورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم
کوتی
ازریف ویګرکو ازرکین شلمنګ جلګونه پتی ورکړي د انصاف
پلټکه. دوستانو دا د دیونه خبرونه شته سی واوریدله، هله منیم چې هغه دوستان چې ستونزې لري او تر اوسه پرې لمغ سره شریکی کړي وي، موږ په دې باندې توانی دی چې له دوی ستونزو ته حل لار پیدا کو او لا خپل د دوی غګونه د مسول چارواکو تر غوګونو ورسو. تر بل خبرونه مو پلو یو بخون کې خدای سپارم. په تلو کې خبرونه شمیره لزان سره یاداش کې 0992390 تاسو کولای شئ د یک شنبې په ورځو له موږ سره اړیکه ونیسئ. خونه ولرای
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زما قاسم سولمل سلامونه اومني د حقیقت صدای په پروګرام کې مداونه په هلمند کې د افغانستان د دفاع وزارت د اپراتیفي مسول عبدالجبار قهرمان سره مرکه کړې ده. قهرمان صاحب، اوله پوښتنه به دا وکم چې په روسي حالت د هلمند صدې جګړه په کوم ځایو کې ده؟ آیا جګړه د ژمي په مقایسه چې هم تقریبا لته جګړه و اوس پرمختګ لري، افغان ځواکونه که وسلوال مخالفین او څه مشکلات پیدا کړي؟ تازه مشکلات
څلور میاشتې مخکې چې کوم شدت د جګړې په هلمند کې موجود و، تقریبا دا اوس فعلاً داسې یو حالت هلته حاکم دی چې موږ ډېره کمه جګړه لرو. هغه هم په داسې مواردو کې جګړه لرو چې هلته په اصطلاح باندې هغه خبره ده، یا د مرجې د تصفیې دپاره چې دهلته په اصطلاح باندې مرجع دوباره بېرته باید تصفیه شي د دې لپاره عملیات یا د سنگین پر لار باندې چې موږ غواړو مثال چې دا د سنگین لار د همیش لپاره او آرام ډول باندې په اشتها باندې د ترافیکو پر مخ باندې خلاص واوسېږي د دې لپاره بعضې واړه او زاړه عملیاتونه هم د دولت له طرفه څخه مخالفین صرف دفاعي حالت خپل کړی دی یعنی هغه حالت چې دوی پخوا درلودی تروزي حالت یې درلودی
نو قرمان صاحب داسې مشخصاً کراته وایست په کومو ولسوالۍ کې لا هم دوی ستا موجود دي او دغه د لشکرګاه ښار د څلورمه حوزه چې پر اوسه کال یعنې د ژمي په جریان کې هم طالبان هلته موجود وه لا هم هلته ځای پر ځای دي یعنې خاص پرمختګ نه لري دا ادعاوې یا دا خبرې تاسو څنګه جواب ووي؟
دا خو درست دی ما درته وویل چې په څلور میاشتې مخکې مخالفینو په هلمند کې خورا لوی پرمختګ وکړي یو ځلې دغه د دولتي قواوو په اصطلاح باندې د رویت تر یوه حده پورې ضعیفه غوندې شول ولې په دغه اساس باندې دا تصمیم ونیول شو چې هلته باید یو پراکتیکي ګروپ ایجاد شي او د دې قوتونو ټوله په اصطلاح باندې دا قوت متمرکز شي اول دا په کار وو چې هغه شدت د جګړې باید کم شي شدت د جګړې کم شو وروسته دا په کار وو چې باید تصمیمي عملیات شروع شي ولې هر څه مطابق د یو پروګرام له مخې قرار قرار په مخه باندې روان دي یعنی اوس پیلان مخالفین دفاعي حالت لري څلور میاشتې مخکې دولت دفاعي حالت درلود
خو قهرمان صاحب داسې ویل کېږي چې تلفات هم خورا زیات و دلته د په دې روسي کې خاصتا د مرجع په جګړه کې افغان ځواکونو بخې ډېر تلفات ورکړه هلته چې رسمي مراجعو څخه دا تلفات ډېر کم یادېدله واقعا دلته د افغان ځواکونو تلفات څنګه دي او د مخالفینو تلفات هم کې یاد کې چې په کوم حالت کې دي
کچیر تاسو پر تلکی د مخالفینو تلفات کېدای شي دوه برابر تر دولتي قواو زیات وشي په دې خاطر باندې چې مخالفین د هوایی عملیات په نتیجه کې د خاص عملیات په نتیجه کې حتی په یو ورځ په یو نقطه کې شل نفر پزیش نه پر هم تلفات ورکړي دي طبعا دولت به هم تلفات لري ولی په هغه کچه باندې چې څنګه تعبیریږي یا څنګه تبلیغیږي هغه کچه باندې زموږ د قوتونو تلفات نشته
بلې بل مسله چې یادې ځغه دا دی چې د غزین منطقې لکه موسی کلا دغه سي د مرجې کې بعض منطقې دي چې په لوی لاس سره د دې چې ډېر قرباني ورکړل سولې د منطقې ونی ولسول ول بیا هم بل مقاومت وسلوال تور تسلیمې شي د البته غ ارتباطات چې موږ د ځای خلکو سره لرو دوی د خبر کوي واقعا د موضوع تر کم هدف لري تاسو ته ولای سي
زه په خپل شخص هم دغه شي نظر سره توافق په دې نه لرم چې هیڅ وخت نظام دا کار نه کړی دی او نه کوي چې هرڅه قسم یا پیشتلاه باندې هغه خبره د اګهنه تسلیم کړي دا فقط د کلي په سطحه باندې افواحات دي وروستۍ بعضې حالاتو کې مثال دولت نه توانېږي چې هلته پیشتلاه باندې هغه کسن شاهد وباید دي چې باید امنیت تامین کړي نو یو ضرورت دا بولي پیشتلاه باندې په جنګ کې دغه شاته تګ او پرمختګ دا یو عدیم انوال دی پیشتلاه باندې کېدای په بعضو حالاتو کې د نظامي ضرورت له مخې څخه په بعضو ځای کې اکبلشني کوي ولې په بعضو ځای کې بیا بېرته پرمختګ کوي ولې عام ولس دا دغه څه نشي درک کولی هغوی داسې فکر کوي چې دا کېدای شي دولت اګهنه دا کار وکړي ولې هغه
قهرمان صاحب داسې ویل کېږي تاسو د تکتیکي شاتګ خبره کوئ داسې هم ویل کېږي چې هلته ډېرې وسلې وې په مساکله کې خصوصا چې د افغان ځواکونو څخه پاتې سولې او طالبانو لاسته ورغلي دي یعنې دا هم د شاتګ یو پروسه ده که څنګه که دې ته بل نوم ورکولی
شي زه دا نه زدوم په اصطلاح باندې چې په بعضو ځایونو کې زموږ د قوتونو څخه غفلت هم شوی دی د غفلت په نتیجه کې یا د غلط مدیریت په نتیجه کې دغه څه چې تاسو عرض کړل دا رامنځته شوي دي دا د ردېدلو نه دي چې سړی دا رد کړي ولې زه دا خپله د مخالفینو پر قوت باندې نه محاسبه کوم دا زه بیا هم په اصطلاح په مسؤلیت ویلی شم چې په هغه ځای کې د مدیریت د ضعف په نتیجه کې یا د غفلت وظیفوي په نتیجه کې بعضې اوقات کې دغه څه رامنځته شوي دي
یعنې د ضعف د مدیریت فکر کوي څوک لري
ضعف د مدیریت موجود دی ضعف د مدیریت زموږ په ارګان نظامي امنیتي نهادونو کې موجود دی چې زه لا اوس هم پیلم په اصطلاح باندې بلکل په دې باندې موافق یم چې تر څو پورې موږ پر دې پروسه باندې اوس جدي کار کوو چې دا پروسه باید دغه خبره د نهایي کامیابۍ او پیروزۍ ته ورسوو هغه د ډېر ښه مدیریت په ایجاد باندې هره ورځ پر دې پروسه باندې دوامداره کار روان دی چې دغه خلا باید ډکه
یو بل مسله دا چې د هلمند جګړه ولې داسې اوږده سوله قهرمان صاحب تاسو ته د نږدې موجود وي حالات مو څېړله دا فکر نه کوئ یو ډول د مخدره موادو جګړې یا موسمي نوم کور کو چې کله چې د مخدره موادو د راټولېدو یا د تریاکو د راټولېدو موسم سي نو جګړې ملته تیز سي د دې سره څه کوم ارتباط نه لري ستاسو په نظر؟
جګړې ابعاد په اصطلاح باندې ډېر پیچلي دي، مختلف ابعاد لري. اول دغه هلمند په خپله یو ډېر عام او ستراتیژیک نقطه ده. په هلمند کې د مخالفینو لپاره دلچسپي دا ده که چیرې دوی په هلمند کې بر لاس ولري، دا په دې باندې خلاصه کېږي چې دوی په ټوله سیمه کې کولای شي چې بر لاس ولري. په اصطلاح باندې یو یې دا دی. دوهم دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره ډېر پراخ او وسیع سرحد لرو چې هغه ایران او پاکستان دي، چې هغه دواړه په ډېر بېشرمه ډوله باندې لاس راغځوي د دغه ناامنیو په ایجاد کې ډېر فعال رول لري. دریم د مخدره موادو په اصطلاح باندې هغه خبره د تجارت او کاروبار او کښت او حتی تقریبا هلمند یو تونل حیثیت لري. د ټول افغانستان مخدره مواد تقریبا راجمیږي پر دغه تونل باندې، دغسې وځي په استقامت د ایران باندې، په استقامت د پاکستان باندې، و ټول اروپا ته مثلا تقریبا دا ترافیک سیستم له دغه تونل لارې څخه روان دی. دغه ټول عوامل سره یو ځای شوي دي. دغه وسیع جغرافیا، دغه په اصطلاح باندې ډېر کلونه هلته د تعلیم او تربیې کچه، د جنګونو د لحاظو څخه ټیټوالی، دغه ټول عوامل یو ځای شوي دي و جګړې ته هلته په اصطلاح باندې بستر پیدا کړی.
قهرمان صاحب، دا د خیالي تشکیلاتو، خیالي پولیسو یا اردو د دې موضوع تر کوم حده پورې جدي ده؟ واقعا هغه څه چې ادعا کېږي او ویل کېږي چې هلته خیالي پولیس په نوم باندې تشکیلات موجود دي، دا موضوع اوس رفع شوی ده؟ ځکه چې دا موضوع د مشکل جدي ده.
مشکلات موجود وا او دا مشکلات و سن تر و سره پسوی ندی. کله چې زولالم اولین کار چې ما وکی، ما خپل د ټولو قوتونو ډیر دقیق جاج واسي او دا می په اصطلاح باندې هر اړخیز زبان دی، هم په تخنیکی لحاظ او هم په انساني نیرو د لحاظ څخه هر څه می ډیر لوس او بربنډ کړل. دا مو د وخت د چارو د مسؤلینو سره ډیر لوس په جریان کې کښېښول چې تاسو په هلمند کې رښتیا هم د کاغذ په مخ باندې دومره امکانات د ځان سره سنجولي دي، ولې په حقیقت کې هلته دومره امکانات دي. اوس فعلا پر دغه پروسه باندې د نظام د خوا څخه خورا جدي تلاش روان دی چې دغه خلاګانې پوره کړي. خو دغه خلاګانې وي چې تر ډېره حده پورې کني په اصطلاح باندې په تشکیلاتي لحاظ هلته ډېر ښه کافي امکانات او ډېر لوی تشکیل موجود دی.
دغه موضوع دغه ټیک ته زه هم اشاره کوم قهرمان صاحب، چې هلته ویل کېدله چې د 10,000 په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي په ټول هلمند کې. اوس دغه ارقام څونه استاس په نظر؟
تقریبا 10,000 انسانان هلته په اصطلاح باندې د کاغذ پر مخ باندې د تشکیلاتو پر رویت باندې موږ هلته توظیف کړي دي. دا چې په اصطلاح باندې کمبوتي او کاستي موجود دي، دا ځانته خبره ده.
نو وسغه واقعي ارقام که راته وایست چې دغه اغستاسو څېړنې تاسو معلومات څه شي چې دلته واقعا په څه شمیر کې ترکیب دی د امنیتي ځواکونو په ټول هلمند کې؟
ما درته وویل چې دا کېدای شي د نظامي اسرارو د دغه خاطر باندې چې ضرور یې ونه بولم چې د مطبوعاتو په لاره باندې دا اوس پیلل خپل ارقام خواره کړم تر څو دا بیا د مخالفینو دپاره یا د نورو خلکو دپاره په اصطلاح باندې د دې باعث وګرځېږي چې زموږ د قوتونو دغه حقایق را دغه چې په اصطلاح باندې ولې موږ پر دغه پروسه باندې په خپله په دغه مشکلاتو باندې مشکلات مو درک کړي دي او د مشکلاتو پر حل باندې جدي کار کوو.
بله، یو بله مسله دغه د ضعف د مدیریت ته تاسو اشاره وکړه، یعنی دغه ضعف د مدیریت په پخوانیو چارواکو کې وو که نه د اوسني چارواکو؟ ځکه چې هلته اوس امنیه قمندان هم نوی کس دی، والی تقریبا ټول تشکیل د ولایت نوی دی، د ضعف په کومو چارواکو کې دی ستاسو په نظر؟
ما درته وویل ضعف په دې کې نه خلاصه کېږي چې تنها قمندان یا د والی په موجودیت کې د نوي یا د زاړه د والی کې ضعف کېدای شي. په اصطلاح باندې د ټیټه سه تر پاسه پورې د ټولۍ په کچه هم شاید ضعف واوسېږي. د کنډکو نه په صف هم ضعف واوسېږي، د غونډونو د ولسوالیو د مدیریت په جهاد کې هم په اصطلاح باندې ضعف واوسېږي. ضعف تنها په دې کې نه دی چې د یو لوړ چارواکي موجودیت هلته په اصطلاح باندې، ولې هلته په مجموع کې دا ډېر کلونه په اصطلاح باندې دا لس دولس کاله دا د کرنیز صاحب په نظام کې تقریبا لویه برخه دا مدیریت بنا پر سلیقه باندې ایجاد شوی وو. بالکل اوسنی نظام ته دغه یو چالش ته چالشونه همدا دی چې دوی پر دې باندې باید جدال کار کړي، لکه څنګه چې کار هم کوي، چې تقریبا باید د بلوک د سطح څخه پر مدیریت باندې د چیک کار وشي. او هغه خبره د پسلا باندې پاس خلک هغه دومره مصارف نه لري که زور وي که نه وي، کېدای شي خپل مصارف ولري پسلا باندې ولري. اصلا مهمه دا ده چې په ټیټه قدمو کې څنګه دغه مدیریت بنا پر استعدادونو باندې ایجاد شي تر څو دغه مشکلات د بل وخت لپاره
بله. ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب، سلامت اوسئ، تشکر.